السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 10 بجې شوې دي. خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په دې را چې روغ او جوړ وسی. د خبرونه ډیره برخه د سندرو میلمانه پروګرام ته ځانګړې شوې، خو لنډه خبري برخه هم لري. خبري مسایلو کې اوري چې په دوحه کې د سولې د مرکچی پلاوی غړي هیله مندي چې ژر د ناستو په کړنلارو او اصولو موافقې ته ورسیږي. تر دې مخکې پام وکړئ وروستیو خبرونو ته. په فایل کې د مهمو خبرونو سرټکی. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي روان تاوتریخوالی د خواشینۍ وړ بولي. په افغانستان کې د ناتو استازي وایي افغانان داسې سولې ته هیله مند دي چې بشري حقونه یې خوندي کړي. او په هند کې د کورونا ویروس له ډېرېدو سره سره ځینو ایالتونو سر له نن نه د ښوونځیو د پرانیستو هوډ کړی. بشپړ خبرونه. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي د جګړې زیاتوالی د خواشینۍ وړ بللی دی. زلمی خلیلزاد پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي، له تیرو څو ورځو راهیسې افغانستان کې تاوتریخوالی په څرګند ډول زیات شوی چې د تاسف خبره ده، او د ګڼ شمېر ملکیانو په ګډون افغانان پکې وژل کیږي. د وړاندې لیکلي دې ته په پام چې وروستیو کې د سولې خبرې پیل شوي، نو اړینه ده چې ټول اړخونه تاوتریخوالي کې د پام وړ کموالی راولي. په دې وروستیو ورځو کې له بېلابېلو ولایتونو د ملکیانو او دولتي سرتیرو د مرګ ژوبلې راپورونه خپاره شول. د پکتیکا په جانخیلو او د کندوز خان آباد کې د ماین چاودنې او هوایی برید له کبله چارواکو د څلوېښتو ملکیانو د مرګ ژوبلې خبر ورکړ. په افغانستان کې د ناتو ملکی استازي د سولې نړیواله ورځې په مناسبت ویلي افغانان داسې سولې ته هیله مند دي چې بشري حقونه یې خوندي کړي. سټیفانو پونتیکورو ویلي ناتو سازمان سولې ته د رسیدو په برخه کې د افغانستان ملاتړ ته ژمن دی.
This is truly an historic opportunity to find a political settlement.
دا په اړتیا یو تاریخي فرصت دی چې د افغانستان د لسیزو جګړو ته یو سیاسي حل لار پیدا کړي. نن ډیر افغانان د نیکمرغي نه لري چې وطن په سولې کې وويني، خو دوی هیله لري. د دوی هیله باثباته او دوامدار سولې ته ده چې جګړه ختم کړي او د ټول افغانانو بشري حقونه خوندي کړي. نن د سپتمبر 28 د سولې نړیواله ورځ د دې ورځې په مناسبت د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونیو ګوتریش په نړیوال اوربان ټینګار کړی او له ټولو یې غوښتي چې د جګړو د درولو لپاره د سولې ایز او ډیپلوماتیک لارې چارې غوره کړي. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت سرپرست وایي د کابل په ځینو ولسوالیو کې د وروستیو ناامنیو په وړاندې د پلازمینې امنیتي کمربند پراخ کړی. مسعود اندرابی له ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې وویل چې د کابل په ګڼ مېشتي ښار کې د امنیتي زیربناوو کمښت ناامنۍ زیاتې کړي، خو د ده په خبره پولیس د وضعیت په کنټرول برلاسي دي.
د امنیت د ټینګښت لپاره کمیته میچ کیږي یوې قوي زیربنا ته اړتیا لري. له دې سره سره هم د هغو پروګرامونو په مټ چې په کورنیو چارو وزارت او د کابل د پولیسو لخوا نیول شوي، موږ د تېرو کلونو په نسبت په کابل کې د جرمونو کچه ډېره لوړه نه ګورو.
په دې وروستیو کې د کابل اوسیدونکو د مقناطیسي ماینونو د چاودنو، هدفي وژنو او وسلوالو غلاو په اړه ډیر شکایتونه کړي دي. د ایران ولسمشر حسن روحانی ګواښ کړی چې که امریکا له زوره کار واخلي دوی هم کلک ځواب ورکوي. د روحانی خبره یک شنبه د دولتي ټلویزیون لخوا خپره شوه. هغه ویل امریکا پر ایران د بندیزونو په بیا لګولو کې له ناکامۍ سره مخامخ ده. اکثره نړیوال شرکتونه د امریکا د بندیزونو لویرې له ایران سره سوداګرۍ ته زړه نښه کوي. تازه یک شنبه د تومانو بیا د ډالرو په وړاندې ډیره ښکته ولاړه. د ایران اقتصاد د امریکا د پرله پسې بندیزونو په سبب ځپل شوی دی. په هند کې د کورونا ویروس له ډېرېدو سره سره ځینو ایالتونو سر له نن نه د ښوونځیو د پرانیستو هوډ کړی. دغه هیواد کې چې څه باندې 1.3 میلیارد نفوس لري، له تیرو شاوخوا 15 میاشتو راهیسې ښوونځي بند دي. مرکزی حکومت د ښوونځیو پایل ته شین څراغ ښودلی، خو وروستۍ پرېکړې یې ایالتونو ته پرېښي. په ډیلي، ګجرات، کیرالا او اترپردیش کې ډیرو ویلي چې د ښوونځیو د پرانیستو پرېکړه لا وختي ده. په ورځنۍ کچه د کورونا ډیرې پیښې هم دې وروستیو کې هند کې ثبتېږي. دغلته اوس هر ورځ د شاوخوا یو لکو نویو پیښو راپور ورکول کیږي چې ورسره د مثبتو پیښو شمیر هم 15.4 میلیونو ته رسیدلی. په ټوله نړۍ کې د کورونا د مثبتو پیښو شمیر نږدې 1.5 میلیونو ته رسیدلی او له دې کبله د مړو شمیر هم نږدې 1 میلیونو ته پورته شوی. او د هند کرکټ په غوړې لیک کې بیګا دهلی کیپیټلز ټیم د کینګز پنجاب لوبډلې ته ماته ورکړه. تمه ده نن ماښام د سنرایزر حیدرآباد او رویال چیلنجرز بنګلور ټیمونه سره مخ شي. په حیدرآباد لوبډله کې د افغانستان دوه وتلي لوبغاړي راشد خان او محمد نبی هم لوبیږي. د هند کرکټ غوړې لیک سږکال د کورونا وبا د خپرېدو په سبب د هندوستان پر ځای په متحده عربي اماراتو کې د شنبې له ورځې پیل شوی. زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. ازادۍ راډیو په ټول افغانستان کې په منځنیو 1290 او FM 3.15 په اکثرو لویو ښارونو کې خپرونې لري. د خپرونې ډیره برخه د سندرو میلمانه پروګرام ته ځانګړې شوې. خو په لنډه خبري برخه کې اورئ چې په دوحه کې د سولې د مرکچي پلاوي غړي هیله مند دي چې ژر د ناستو په کړنلارو او اصولو موافقې ته ورسیږي. دوی پرون مازدیګر هم غونډه درلوده او د اختلافي مسایلو د حل په برخه کې د پرمختګ خبره وکړه. تفصیل د سفی ولاستانیک زی پراپور کې
د افغانستان د اسلامي جمهوریت او طالبانو د تماس ډلو ترمنځ څو ناستو بلاخره د کړنلارو او اصولو په ډیرو برخو موافقې ته زمینه برابره کړي. دوی چې له یوې اونۍ په دوحه کې سره ناستې لري پرون مازدیګر هم غونډه کړي او څو ساعته بحثونه کړي. د افغان دولت د مرکچي پلاوي یو مخکښ غړي نادر نادری په خپل ټوټر د پرمختګونو خبره یاده کړې ده. هغه لیکلي د افغانستان د سولې مذاکراتو پر کاري طرزالعمل بحث شوی چې په پایله کې د اختلافي مواردو د حل په برخه کې پرمختګ شوی. نادری زیاته کړې د افغانستان د سولې د مذاکراتو کاري طرزالعمل به ډیر ژر نهایي شي. که څه هم په رسمي توګه دواړو ډلو نه دي ویلي چې دوی تیره یوه اونۍ د خبرو په کومو کړنلارو او اصولو چانې وهلي، خو د ملي مصالحې د عالي شورا ویاند فریدون خوزون ازادي راډیو ته معلومات ورکړي چې د بحث وړ اصول او کړنلارې 22 مسایلو ته رسیږي. هغه د همدغو 22 کړنلارو او اصولو له ډلې یوه بېلګه دا راوړي چې په غونډو کې له زغمه کار واخیستل شي، له ټوکو د ډډه وشي او دې ته ورته مسایل. خو ځینو رسنیو له هغې ډلې تلو ټلویزیون لیکلي چې د افغانستان تیرې 40 کلنې جګړې ته د نوم ایښودل چې طالبان جهاد بولی، په خبرو کې د حنفي مذهب په اساس د کار مخته وړل او د امریکا طالبانو د تړون ځای هغه مسایل دي چې د افغان دولت او طالبانو پلاوی پرې لا نه دي جوړ شوی. د افغان دولت او طالبانو خبرې د سپتمبر په 12مه تیره شنبه پرانستل شوې. د طالبانو د سیاسي دفتر ویان او د دوه خبرو غړي محمد نعیم ازادي راډیو ته ویلي یک شنبه ناشته شوی او هیله ده د کړنلارو په اړه تفاهم وشي.
تروسه پورې د طرزالعملونو او د ناستو په کاري او رفتاري اصول توافق نه دی شوی. په اکثرو مسایلو توافق شوی خو ځینې ټکي لا پاتې دي. موږ هیله من یو چې بالاخره یو تفاهم وشي او نورو بحثونو ته چې د اجنډا مسایل به پکې څېړل کیږي لار پرانستل شي.
د افغان سولې د خبرو د اصلي ناستو د پیل په اړه د کړنلارو او اصولو بحث لا هم روان دی، خو حکومت د اوربند ټینګښت ډیر مهم بولي. د ولسمشر ویاند صدیق صدیقی
انتظار ما ایست که هر چه زودتر مسائل عمده مثل آتش بس
زمون تمه داده چه ژر تر ژر اوربند او د تاوتریخوالی د پای ته رسولو په څیر عمده مسائل چې د افغانستان د خلکو لپاره اهمیت لري په هغو بحث وشي. په کافي اندازه وخت ضایع شوی دی. د طالبانو تاوتریخوالی لا هم دوام لري. که اوربند یوه جدي موضوع نه وي او طالبان له تاوتریخوالي لاس وانخلي، د افغانستان خلک خدای مکړه د سولې د دې پروسې په اړه
افغانستان نړیوال متحدین که څه هم د خبرو پیل هیله من کړي، خو د افغان حکومت په څیر ټینګار لري چې ژر تر ژره دې اوربند وشي او د وینې تویدو مخه ونیول شي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي استازي دیبورا لاینز ویلي د تاوتریخوالي چټک او بې شرطه کمښت د ښکېلو لوریو د باور د جلب لپاره ډیر ارزښت لري.
و موردل چې په دوحه کې مرکچان پرون مازدیګر هم سره ناست، البته د تماس ډلې او دوی هیله څرګنده کړې چې ژر د تګلارې پر سر موافقې ته سره ورسیږي. بلورته نن د سپتمبر 28 د سولې نړیواله ورځ ده. ملګرو ملتونو دغه ورځ د سولې لپاره د سرښندنې ورځ یاده کړې او د 24 ساعتونو اوربند او نه تاوتریخوالي د رعایت غوښتنه کړې ده. په دې اړه پام وکړئ له کابله د خاطر پردیس راپورته.
په افغانستان کې جګړه تر هغې پخوانی ده لکومه چې په نړۍ کې د سولې ورځ منځل کیږي. د څلورو لسیزو په دې اوږده جګړه کې پرله پسې د جګړې لوری بدل شوی او تر دې مهاله یې دوام کړی دی، خو ښایي سږکال په افغانستان کې د سولې د نړیوالې ورځ یادونه تر پخوا ځانګړې وي، ځکه سږکال دا ورځ داسې مهال یادیږي چې د افغانستان د جګړې دوه مهم لوري طالبان او حکومت له لسیزو وروسته د لومړي ځل لپاره خپلو کې مخامخ خبرو ته ناست دي. ټیک اته ورځې وړاندې د قطر په پلازمینه دوحه کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د بین الافغاني خبرو د پیل لپاره دواړو خواوو له یو بل سره ناستې ولاړې پیل کړې. که څه هم دواړو اړخونو لا هم د خبرو په طرزالعمل جوړه نه ده کړې، خو د جګړې یو شمېر قربانیان له ښکېلو خواوو غواړي چې ژر تر ژره د خبرو پایله معلومه شي. بادام ګل هغه کس چې تېر کال د ننګرهار د هبالا ولسوالۍ د جودرې په کلي کې د یوې حملې په ترڅ کې د خپلې کورنۍ وغړي له لاسه ورکړل، که څه هم د دې برید مسؤلیت چا وانخیست، خو بادام ګل وایي چې د قربانیانو په وینې دې معامله نه کېږي.
چیرې د جنگ په ځای چې دا خلک ټوپک راخلي، دې په ځای چې قلم تلاشي قلم را واخلي او افغانستان دې بس الله پاک نو دغه مشکلاتو نه په خیر سره وباسي، او په هغه خلکو دغه غاک دی چې دوی ټوپک راخسته دی د بل په لمسا جنگيږي په افغانستان کې، نو په هغه دغه غاکم چې خپل ټوپک دی.
خو تاسو رحمان صافي چې خپل پلار یې په جګړه کې لاس ورکړی وای، په هغه شرط طالبان به هیڅ سوله وکړي. په ورته وخت کې افغان حکومت به د دې ورځې پر رسیدو سره د جګړې د درېدو غوښتنه کوي. د افغانستان د مصالحې عالي شورا ویان فریدون خزون له ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي،
لکلونو وروسته د بین الافغاني مذاکراتو د پایل لپاره زمینه مساعده شوې ده، او اوس دواړه طرفونه د دې د سولې لپاره هڅه کوي. زمونږ تمه توقع دا ده چې د افغانستان د خلکو غوښتنې ته تمکین وشي، سولې ته لومړیتوب ورکړل شي، او د مذاکراتو د ښه پرمخ بیولو لپاره جګړه ودرېږي، سو په دې پروسه د افغانانو او نړیوال ټولنې باور زیات شي.
افغان حکومت تل پر دې ټینګار کړی چې تاوتریخوالی دی یا ودرول شو یا هم باید کم شي. دغه غوښتنه بیا ځلې د حکومت د مصالحې عالي شورا مشر عبدالله عبدالله په دوحه کې د سولې د خبرو په پرانیست غونډه کې وکړه، او په ټینګار سره یې وویل چې طالبان باید په لومړي پړاو کې بشر دوستانه اوربند وکړي، خو طالبانو بیا تر اوسه په دې اړه رسمي څه نه دي ویلي. که څه هم د سږ کال د سولې نړیوالې ورځې توپیر له تیر کال سره دا دی چې طالبان له افغان حکومت سره د خبرو میز ته حاضر شوي، خو د افغانستان د سولې او شخړې انسټیټیوټ مرستیال حکمت الله اعظمي وایي، تر هغې چې جګړه کمه نشي افغانان د سولې په پروسې باور نشي کولای.
د افغانستان خلک د دې تقدیر کوي چې په سوله کې کم ګامونه اخیستل شوي دي او هغه مخته تللي، مګر د اخر د ورځې کې چې ډېر معنا لري هغه دا دی چې څومره جنگ شدت کم شوی دی او یا څومره
د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوتریش د همدې پدیدې له امله او د دې ورځې پر رسیدو سره په ټوله نړۍ کې له ښکېلو خوا غوښتنه کړې چې د خلکو د ژغورنې لپاره اوربند وکړي.
د کابل چاپ نننۍ ورځپاڼه هم د نورو موضوعاتو ترڅنګ د سولې په روانو خبرو تبصرې کړي. ناجیه ساپۍ دغه ورځپاڼو ته کتنه کړې.
مسیر ورځپاڼې د سولې په خبرو اترو کې د ځنډ موضوع راخیستې، لیکلي چې د بین الافغاني خبرو لپاره پر اصولو او کړنلارې بحث دویمې اونۍ ته غځېدلی او لا هم اختلافي موارد حل شوي نه دي. د سرمقال لیکونکي په باور داسې ښکاري چې پر اصولو او کړنلاره بحث به ډېر وخت ونیسي، او بیا به ورپسې پر اجنډا هم بحث لانجمن او اختلافي وي، او دواړه اړخونه به ژر پایلې ته ونه رسیږي. ورځپاڼې د خبرو د ځنډېدو لامل د ذهنیتونو او دریځونو ستونزه بللې او لیکلي چې طالبان لا هم سولې ته د فتحې په سترګه ګوري او فکر کوي چې د امریکا له ماتې وروسته دوی حکومت هم په سوله ایزو خبرو ماتوي او خپل ټولو یا لویې برخه موخو ته رسیږي، او له همدې امله طالبان قربانۍ او یا له خپلو خبرو څخه تېرېدنې ته لږ او یا هم بیخي نه حاضرېږي. ورځپاڼې اندېښنه ښودله چې په دې ذهنیت چې دواړه اړخونه لري سوله ناشونی کیږي، چې یا خو به یو لوری یو مخ له خپل دریځ څخه تیریږي او یا به هم دواړه لوری څو ګام مخته راځي او له ځینو مسایلو به تیریږي سو د خبرو پایل ته لاره هواره شي. هشت صبح ورځپاڼې بیا نیوکه کړې چې د سولې د خبرو د ځنډېدو لاملونه او په دې اړه شوي پرمختګونه په دقیق ډول له خلکو سره نه شریکېږي. په سرمقاله کې ټینګار شوی چې په دوحه کې د سولې د خبرو اترو پریکړه باید د افغانستان د ملي ارزښتونو پر اساس وي. ورځپاڼې د خلکو، مدني فعالانو او سیاسیونو هغه اندېښنې راخیستې چې ویلې د دغې پروسې معلومات پټ ساتل کېږي. وړاندې راغلي چې افغانان په ناوړه وضعیت کې د رایو صندوقونو ته ولاړل او قربانۍ ورکړې، چې په وینا یې اوس باید د دوی قربانی او سرخندنو قدر وشي او تیر لاسته راوړنې خوندي شي. لیکوال لیکي چې د سولې په خبرو اترو کې هر ډول بدلون چې راځي افغانان باید په جریان کې اوسي او خلکو ته دقیق معلومات ورکړل شي. او هیواد دولتي ورځپاڼې د سولې خبرو سره هم مهاله د جګړې زیاتېدو ته اشاره کړې. لیکلي چې د سولې لپاره له هڅو سره جوخته جګړه د منلو نه ده. ورځپاڼې دا حالت